د نن ورځې وروسته یې نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. اورئ چې د افغانستان د مدني ټولنو استازو او د بشر د حقوقو مدافعانو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سولې د عالي شورا د غړو پر لیست له سره کتنه وکړي، ځکه د دوی په وینا دې شورا ته داسې کسان هم غوره شوي چې په جنګي جرمونو او بشري تېریو تورن دي. د افغانستان په اړه په یو لړ نورو موضوعاتو په مطالبو سربېره د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف څرګندونې اورئ چې د ټول پاکستان مسلم لیګ ګوند جوړولو وروسته له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړي دي. خو لومړی به فرشته جلال زی ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې د مدني ټولنو او بنسټونو او د بشر د حقونو فعالانو د سولې د عالي شورا د غړو د نومونو په لیست کې د بدلون غوښتنه وکړه. د کورنیو چارو وزارت وایي له قانوني جواز پرته د پوځي وسایلو او د پولیسو د یونیفورم په راوردولو او خرڅلاو بندیز لګولی. د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان تازه استازي افغانستان ته سره په بیلابیلو برخو کې د کومکونو ژمنه کړې ده. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د پاکستان پر حکومت ژغ کړی چې د تورخم لاره د دوی د اسکر لپاره د امکان اکمالاتو په مقصد پرانیزي. او د تاجکستان حکومت وایي چې د دغه هیواد د رشت په سیمه کې نن څلور تنه پولیس په نښته کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. مدني ټولنو بنسټونو او د بشر د حقونو فعالانو د سولې د عالي شورا د غړو د نومونو په وړاندې د لست پلیست کې د یو شمېر کسانو د موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او ویلي دي چې په دغه لست کې وړ کسان نه دي ځای سوي. د سولې د عالي شورا غړي چې نه شپېتنه تنه دي د جمهور رئیس حامد کرزي په لارښوونه معرفي سوي. د مدني ټولنو استادو نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د سولې د عالي شورا د نومونو پر لست له سره غور وکړي. د دوی په استازیتوب هاشم مایار خبري وکړي.
هغه کسان چې په سوله کې تخصص لري، هغه کسان دې په دې برخه کې شامل شي او راو دې وستل شي چې واقعا د سوله لپاره کار وکړي، دغه وستنۍ مشکل چې دی دغه حل شي. اوس خو د زور واقعي واقع دی، دوی خو په خوام دغه حل ځلې کړي دي، دوی خو طرف واقع شوي دي، دوی مشکلات نه دي حل کړي تر اوسه پورې. دا خو ټولو ته ښکاره خبره ده.
د یو بل خبر لمخې په افغانستان کې د ښځو شبکې په نوم ټولنې د افغانستان دننه د سولې په هڅو کې د ښځو لپاره د زیاتې ونډې ورکولو غوښتنه کړې ده. په دغو مسایلو به وروسته په خبرونه کې تفصیل وړاندې شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له رسنیو غوښتنه کړې چې د انتخاباتو د پایلو تر اعلان د مخه د کاندیدانو په اړه له قضاوت کولو ډډه وکړي. د کمیسیون د رسنیو مسؤلینو د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې ورځني نتایج په هیڅ ډول وروستي نتایج نه دي او یوه ټاکلي فیصدي ښکاره کوي. د کورنیو چارو وزارت وایي له قانوني جوازه پرته د پوځي وسایلو او پولیسو د یونیفورم پر راوړلو او خرڅلاو بندیز لګولی. کورنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو ویلي چې له دغو وسایلو او یونیفورم څخه ناسمه ګټه اخیستل کیږي، نو ځکه له دې وروسته به اشخاصو او کمپنیو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د جواز څخه پرته دا کار وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان نوی استازي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د کومکونو ژمنه وکړه. تدامي چې یما موتو تیر ورځ کابل ته راورسید او د خپل راتګ په اول ورځ له جمهور رئیس حامد کرزي سره وکتل. د ژمنه کړې چې هیواد به په ترکیه کې د افغان پولیسو د روزلو او د یو شمېر عسکرو او افسرانو د معاشونو د ورکړې په برخه کې مرسته وکړي. او دا یو خبر چې هم دا اوس راورسید، په کینیا کې د افغانستان او د کینیا د کرکټ د ټیمونو ترمن د څلور ورځنی مسابقې جریان دی. څو شوي مخکې د کینیا ټیم په خپل دوهم بیټنګ کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو 204 اتیا منډې جوړې کړې وې. د افغانستان د کرکټ ټیم په لومړي بیټنګ کې 404 شپېته او په دوهم ځل 202 منډې جوړې کړې او د کینیا ټیم ته یې د 512 منډو هدف ټاکلی دی. کینیا په خپل لومړي بیټنګ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 108 منډې جوړې کړې او د دې لپاره چې لوبي وګټي په پاتې 5 لوبغاړو سره باید 228 منډې پوره کړي. سبا د افغانستان او کینیا ترمنځ دغه څلور ورځنی لوبي اخري ورځ ده. د افغانستان ملي ټیم په کینیا کې درې ورځې مسابقې ترسره کړې. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په جریان کې به په دې ارتباط نور معلومات هم درته وړاندې کړو. د ناتو عمومي منشي اندرس فاګ راسموسن د پاکستان پر حکومت شخ کړی چې په افغانستان کې د دوی د اسکر لپاره د امکاناتو لار ډیر ژر پرانیزي. د نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په پاکستان کې طالبانو نن د ناتو د اکمالاتو په کاروان د ویبلې حمله مسولیت واخیست او د نورو ورته حمله د ترسره کولو خبرداري ورکړ. د عراق د تیلو وزارت نن خبر ورکړ چې د دې هیواد له طبیعي زیرمو د استخراج وړ تیلو اندازه 3.5 میلیارډ ډالر ته لوړه سوې. تر دې مخکې دغه اندازه کمه شودل سوې وه. د یو بل خبر له مخې په بغداد کې پولیسو ویلي چې نن هلته لږ تر لږه 15 تنه د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل سوي دي. نن دغه هیواد د ساینس او ټکنالوژۍ د وزارت پر مرستیال حمله وسوه. په دوشنبه کې چارواکي وایي نن د دې هیواد په ختیځ کې د کومندو پولیسو 15 افسران وژل سول. د تاجکستان ځواکونو له تقریبا 1 میاشتې راهیسې د رشت په دره کې د سختریزو وسلوالو او جنایتکارانو په ضد عملیات پیل کړي. نن په دې ترڅ کې 9 تنه وسلوال نیول سوي او 9 تنه نور وژل سوي. د مسکو پخواني ښاروال چې جمهور رئیس دیمتری مدویدیوف څو ورځې مخکې له دندې لرې کړ د خپل سیاسي ګوند د جوړولو پلان اعلان کړی. د ویلي د اپوزیسیون له ونیز نیو ټایمز سره په امریکا کې ویلي دي چې داسې یو تحریک به رامنځته کوي چې په روسیه کې د ډیموکراسۍ د پراختیا لپاره کار وکړي. د رپورټونو پر اساس د بوسنیا هرزګوینیا د جمهوري ریاست په پرونیو انتخاباتو کې یو منځلاري مسلمان کاندید باکر عزت بیګوویچ زیاتې رای ګټلې. د خپلو پرون د خپل هیواد د اقتصادي ودې لپاره له نورو توکمونو سره په همکارۍ ټینګار وکړ. د وایز ما په نظر موږ په بوسنیا هرزګوینیا کې د حالاتو د باثباته کولو او د خلکو د راتلونکي د ښه کولو په لور خوځیږو، یعنی سوله او اقتصادي پراختیا غواړو. د بوسنیا هرزګوینیا جمهوری ریاست هلته د دریو پارټیو لخوا اداره کیږي. نن په هالین کې د اسلام ضد یو کمپاین تر سره کوونکی سیاستوال محاکمې ته ودرول سو. د امستردام په ښار کې په دې تور چې د مسلمانانو په ضد لکړه کې ډکې څرګندونې کولې محاکمې ته درول سوې. د سیاستوال پر برقې د بندیز او هالین ته د مسلمانو مهاجرینو د ورتګ د مخنیوي لپاره مبارزه کوله. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن وویل په دې هیواد کې مشت مسلمانان باید په جدیت په دې هیواد کې د منل سوي ارزښتونو لپاره غاړه کشیږي او د دغه هیواد اساسي قانون ته په پاملرنه باید په ټولنیزو ارزښتونو سره ځان عیار کړي. د اقلیمي تغیراتو په باب د ملګرو ملتونو د خبرو اترو نوې لړۍ نن په چین کې پایل سو او دا به د شمې تر ورځې پورې دوام وکړي او په نړۍ کې پر اقلیمي بدلونونو به خبرې وسی. او په برازیل کې د انتخاباتو وروستۍ نتایج څرګندوي چې دلیما روسیف تر خپل رقیب کاندید د زیاتو رایو لګټلو سره سره دومره اندازه پوره نه کړ چې انتخابات دوهم ورته لځندېدو را وګرځي. دلته به د اکتوبر په وروستیو کې د انتخابات دوهم دور تر سره شي. دا خبرونه
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لو بجو په خبرونو پیل کوي. د خبرونو د ماخام تر بجو دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په 1200 په منځنوي 1200 شپږ نوي چپو اوریدل شي او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د مدني ټولنو او د بشر د حقوقو فعالانو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سولې د عالي شورا د غړو پر لیست له سره کتنه وکړي، ځکه د دوی په وینا د شورا ته داسې کسان هم غوره شوي چې په جنګي جرمونو او بشري تیریو تورن دي.
دوی خو په خوم دغه هلې ځلې کړي دي، دوی خو طرف واقع شوي دي، دوی مشکلات نه دي حل کړي تر اوسه پورې. دا خو ټولو ته ښکاره خبره ده.
کابل به د راتلونکي شنبه په ورځ د دیني عالمانو د یو نړیوال سیمینار کوربه وي. د دې سیمینار تنظیم کوونکي وایي چې په هغه کې باید نور مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او امنیت پر لارو چارو هم خبري وشي.
اولا در کشور ما مسئله صلح و امنیت یکی از مسائل بسیار عمده و اساسی است.
د افغانستان په اړه په یو لړ نور موضوعات او په مطالبه سر بیره د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف څرګندونه در اورو چې د ټول پاکستان مسلم لیگ ګوند جوړولو وروسته له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې انکړی دی. د افغانستان د مدني ټولنو او د بشر د حقوقو فعالانو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د سولې د عالي شورا د غړو پر لیست دل سره کتنه وکړي، ځکه د دوی په وینا دې شورا ته داسې کسان هم غوره شوي چې په جنګي جرمونو او بشري تېریو تورن دي. د سولې د عالي شورا 9 غړي لري. د ولسمشر ویان وحید عمر د اعلانولو په مهال وویل چې دې شورا ته داسې کسان غوره شوي چې کولی شي د سولې په خبرو کې اغېزمن رول ولوبوي. د سولې د عالي شورا د غړو پر لیست د مدني ټولنو د استازو او د بشر د حقوقو د فعالانو د اعتراض په اړه به له کابل د ازادۍ راډیو د خبري یال معصوم میوند راپور واوري چې په دې اړه جوړ شوی غونډه ته ورغلی وو.
په داسې حال کې چې د سولې عالي شورا د خپلې لومړنۍ غونډې لپاره تیاری نیسي، خو په افغانستان کې د مدني ټولنو یو شمېر غړي او د بشر د حقوقو پلویان د دې شورا د غړو پر ترکیب انتقاد کوي او وایي چې پر دوی دې له سره غور وسي. د مدني ټولنو لسګونه استازي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې سره راټول شوي وویل چې په دغه لیست کې داسې کسان راغلي چې په جنګي جرمونو او له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي. د مدني ټولنو په استازیتوب هاشم مایار وویل چې باید په دغه لیست کې داسې کسان راشي چې سولې ته په رښتینې توګه کار وکړي او بیا
زموږ غوښتنه ممدا ده هغه کسان چې په سوله کې تخصص لري، هغه کسان دې په دې برخه کې شامل شي او راو دې وستل شي چې واقعا دوی د سولې لپاره کار وکړي. دغه اوسنی مشکل چې دی دغه حل شي. اوس خو د زورواکۍ وخت دی، دوی خو پخوا هم دغه هلې ځلې کړي دي، دوی خو طرف واقع شوي دي، دوی مشکلات نه دي حل کړي تر اوسه پورې. دا خو ټولو ته ښکاره خبره ده.
د مدني ټولنو د استازو بل انتقاد دا و چې په دغه لیست کې هغه ښځې نه دي راغلي چې د مدني ټولنې لخوا ورپېژندل شوي وي. د دوی په خبره هغه لیستونه چې ولسمشر کرزي د دوی لخوا استول سی و تر شاغلی کرزی نه دی رسیدلی. خو افغان ولسمشر حمید کرزی چې د سیواد نړیوالې ورځې په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د سولې د عالي شورا د غړو پر ټاکلو په پوره پام سره کار شوی او دغه لیست په مشوره سره جوړ شوی دی.
سه چهار ماه کامل سره جلس
کړ. پوره درې څلور میاشتې مو پر دغه لیست کار کړی دی. د هیواد له ټولو مشرانو او سپینږیرو سره مو مشوره کړې ده، غونډې او مجلسونه مو درلوده. ځینې مشران چې نن دلته حاضر دي په دغه لیست کې ستاسو د سولې عالي شورا د سولې د ملي مشورتي جرګې د پریکړو د عملي کولو لپاره جوړه شوې ده او اساسي دنده یې هم د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سولې او پخلاینې د امکاناتو برابرول دي. وسلوالو طالبانو د دغه شورا تر جوړېدو وروسته په یو خبره کړې اعلامیه کې دا شورا رد کړه او ویلي دي چې باید د افغانستان د روانو ستونزو د حل لپاره پر یوه دایمي او سمه لاره کار وسي. دا چې د سولې عالي شورا به د سولې او پخلاینې په خبرو کې څومره رول ولري لا هم ډېرې پوښتنې پر ځای پاتې دي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
و امر دلته د افغانستان د مدني ټولنو بنسټونو او د بشر د حقوقو فعالانو نن په کابل کې په یوې غونډه کې د سولې د عالي شورا د غړو د نمونو په وړاندې شوی لیست اندېښنه څرګنده کړه او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې په دغه لیست د سره غور وکړي. په افغانستان کې د سولې د هلو ځلو په ترڅ کې د په کابل کې په راتلونکې شنبې په ورځ په کېدونکې نړیوال کانفرنس کې به هم په افغانستان کې سولې ته د رسیدو پر لارو چارو خبري وشي. ټاکل شوی چې کابل به د راتلونکې شنبې په ورځ د اسلامي دینی عالمانو د یو نړیوال کانفرنس کوربه وي. د دې سیمینار تنظیمونکو ویلي چې د افغانستان د یو شمېر فرهنګي سازمانونو لخوا په دې سیمینار کې د افغانستان د مسلمانانو په یووالي ټینګار کول د دې سیمینار اساسي هدف دی. په دې سیمینار کې به د غراز د نور مسایلو تر څنګ لکه څنګه چې مخکې مو وویل په افغانستان کې د امنیت او سولې په اړه هم خبري وشي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د احمد زبیر ژمن راپورته.
ټاکل شوی د شنبې په ورځ به کابل د مسلمانو دینی عالمانو د یو نړیوال سیمینار کوربه وي چې مسؤلین وایي د افغانستان په سلګونو دینی عالمانو سربیره به د ګاونډیو هیوادونو، منځنۍ اسیا او یو شمېر عربي هیوادونو دینی عالمان هم پکې ګډون کوي. دغه دوه ورځنی سیمینار د افغانستان د یو شمېر فرهنګي او علمي سازمانونو لخوا جوړیږي چې په هغې کې به د اسلامي امت د یووالي په اړه ویناوې او مقالې واورول شي. د سیمینار رئیس او د افغانستان د ولسی جرګې غړي برهان الدین ربانی د دوشنبې په ورځ د دغه سیمینار په اړه د معلوماتو ورکولو په وخت خبريالان ته وویل چې په دې کې به په افغانستان کې د سولې او امنیت په موضوع هم خبري وشي. دا یوې تر ټولو لومړی خو په افغانستان کې د امنیت او سولې مسله اساسي او مهمه ده. له قومي او مذهبي اختلافاتو او نورو بیلابیلو کشمکشونو نه مخنیوي په مسلمانو هیوادونو کې د عالمانو رول، د فرهنګي يرغل مسله، په دې مسایلو به هم په سیمینار کې بحثونه وشي. د سیمینار مسؤلین وایي چې د اسلامي امت یووالی او د دینی عالمانو رسالت په نوم په دغه سیمینار کې به د افغانستان شاوخوا 400 دینی عالمان برخه واخلي او د مصر، سعودي عربستان، عراق، سوریه، روسیې او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو شاوخوا 10 دینی عالمان به هم پکې ګډون وکړي. افغان دینی عالمان په هیواد کې د دارنګ سیمینارونو دایرول د قومي او مذهبي اختلافونو د لمنځه وړلو لپاره مهم بولي. د اخوت اسلامي په نوم د افغانستان د شیعه او سنی عالمانو د شورا یو مسؤول سید محمد هادی هادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قطعا نقش
دی وایي بالکل دا ډیر مؤثر رولونه لري. مونږ مقالې لرو، پروګرامونه لرو، مونږ اونیزې غونډې لرو. دغه سیمینارونه مونږ سره یو کوي، ستونزې پکې څیړل کیږي، اړتیاوې او زیانونه او نور اړخونه پکې څیړل کیدای شي. ټاکل شوی چې په کابل کې جوړیدونکي نړیوال سیمینار کې شلو هغو دینی عالمانو ته جایزې هم ورکړ شي چې مقالې تر ټولو غوره وبلل شي. په افغانستان کې که څه هم په دې وروستیو کې د بېلابېلو علمي سیمینارونو لړۍ پیل شوې ده، خو دا ښایي د ګوتو په شمار هغو سیمینارونو څخه وي چې مسؤلین وایي په نړیواله سطحه جوړیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې غواړي د یونسکو په مرسته د هیواد په ښارونو او کلو کې د زده کوونکو لپاره یو شان روزنیزه زمینه برابره کړي. د پوهنې وزارت د یونسکو په مرسته نن په کابل کې په دې اړه یو دوه ورځنی روزنیز سیمینار جوړ کړ. په دې سیمینار کې د یونسکو چارواکو وویل هیله لري دا پروګرام پرته له کوم تابعي څخه په ټول افغانستان کې عملي شي. نور حال له کابله د زکیه غیاسي په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت په دې هڅه کې دی تر څو د علمي سیمینارونو له لارې په ټول هیواد کې زده کوونکو ته د زده کړې یو شان زمینه برابره او د پوهنې سیستم په پرمختللو وسایلو سمبال کړي. په همدې اړه د پوهنې وزارت د دوشنبه په ورځ په کابل کې د اړوند بېلابېلو همکارو موسسو په ګډون د خوښي ښوونځي په نوم دوه ورځنی سیمینار جوړ کړ. د دې وزارت مرستیال محمد صدیق پټمن د سیمینار پرانیست مراسمو ته په وینا کې وویل چې د دې سیمینار هدف په ښارونو او کلیو کې د زده کوونکو لپاره د زده کړې د یو ډول فضا رامنځته کول او په ټاکلي وخت په ښوونځیو کې د ماشومانو شاملول دي. د ښاغلي پټمن په خبره تر څو دغه زده کوونکي په ټاکلي وخت له ښوونځي څخه فارغ شي.
نننی سیمینار چې تاسو د هغې شاهد وئ د پوهنې د کیفیت د لوړولو، د پوهنې د عامولو او د شاګرد لپاره د په زړه پورې ښوونځي د جوړولو، یعنی په زړه پورې ماحول د جادولو په مخه جوړ شوی دی. دا کانفرنس د پوهنې وزارت او یونسکو په ګډه مرسته دوه ورځې دوام کوي. د ولایاتو نه هم ورته خلک راغلي دي او زموږ مرکزي رئیسان هم پکې ونډه لري. هیله مند یو د دې سیمینار یا ورکشاپ په پای کې د پوهنې وزارت ته داسې سپارښتنې وشي چې هغه زموږ پروګرامونه ګړندي، باکیفیته او افغانستان شمولک.
دغه سیمینار د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یا یونسکو په همکارۍ جوړ شوی. د سیمینار یو شمېر ګډونکوونکي بیا په افغانستان کې د دې ډول پروژو پلي کول مهم بولي او وایي چې دا ډول پروژې د پوهنې وزارت اړ باسي چې په ټول هیواد کې د پوهنې د کیفیت په ښه کولو کې یو شان عمل وکړي. د دې سیمینار ګډونکوونکي او د جرمني د جټیزایټ د موسسې یو تن مسؤول وویل چې په افغانستان کې د پوهنې سیستم هم د کمیت او هم د کیفیت له اړخه ټیټ دی.
دا کانفرنس ډیر زیات اهمیت لري. د افغانستان د پوهنې وزارت په تیر بیا زموږ هیواد معارف د ډیرو ستونزو سره مخامخ دی. ستونزې هم کمی دي هم کیفي دي. یوې برخې کې زموږ زیات شاګردان ښوونځي نه بهر ژوند کوي او د تعلیم تربیې نه محروم دي. د بلې خوا هغه تعداد چې په ښوونځیو کې شامل دي هغوی اوس د نورو مشکلات سره چې تعلیم تربیه د کیفی برخه ده دې سره مواجه دي. تاغه دوړه برخه ډېره غوره برخه دي او باید پرې باندې زیات کار وشي.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي دا لومړی ځل دی چې دوی د هیواد په ښارونو او کلیو کې د ماشومانو لپاره د زده کړې د یو شان فضا د رامنځته کولو لپاره دا ډول سیمینار جوړوي. د چارو کتونکو کې څه هم دا اقدام ګټور بولي خو وایي چې د پوهنې وزارت ته پکار ده چې هغه په سمه توګه پلی کړي څو د ستونزو د زیږیدو مخنیوي وشي.
تاسو ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ویان سره مرکه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ډېر ژر به له عراق سره ډیپلوماتیکې اړیکې بیرته ټینګې کړي او په کابل او عراق کې به د دواړو هیوادونو سفارتونه پرانیستل شي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې له دې چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند ظاهر فقیری سره مرکه درته خبره کړو، د پاکستان د پخواني ولسمشر پرویز مشرف څرګندونې به درته واورو. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف چې دا مهال په لندن کې اوسیږي خپل نوی سیاسي ګوند اعلان کړی دی. مشرف باور لري چې د ټول پاکستان مسلم لیگ ګوند په جوړولو سره به نوموړی یو ځل بیا د پاکستان په سیاسي ډګر کې داخل شي. هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خپل سیاسي راتلونکي، د پاکستان د راتلونکي او د غراز د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه یو لړ څرګندونې کړي چې مهمې برخې رضوان مراد وړاندې کوي.
د پاکستان پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف وایي نوموړی غواړي چې د خپل نوي ګوند له لارې په پاکستان کې د سیاست لپاره یو نوی ډیموکراتیک کلتور رامنځته کړي. په لندن کې چیرته چې مشرف دا مهال اوسیږي له ازادي راډیو سره په یو تفصیلي مرکه کې د پاکستان پخوانی ولسمشر ویل هغه پلان لري چې د راتلونکو عامو انتخاباتو څخه مخکې د یو کامیاب مشر په توګه بیرته پاکستان ته ستون شي. پرویز مشرف ویل پاکستان چې د هغه په وینا په خراب حالت کې دی، د هغه نوی ګوند ته چې د ټول پاکستان مسلم لیگ په نامه یاد شوی اړتیا لري.
زه دا نوی ګوند د دې لپاره جوړوم چې په اوسنی وخت کې د پاکستان په سیاسي صحنه کې داسې کوم بل ګوند نه وینم چې وکولای شي پاکستان له اوسنی تیار وضعیت څخه بهر کړي.
پرویز مشرف په 1999 کال کې د سولیزې کودتا له لارې د نواز شریف د حکومت پرانسکورولو سره واک ته ورسید او د شاوخوا 9 کلونو لپاره د اټومي وسلو لرونکي پاکستان مشري وکړه. د نوموړي منتقدین او مخالفان وایي مشرف د امریکا په مشرۍ د تروریزم پر وړاندې جګړه کې پاکستان د جنگ په لومړۍ کرخه بدل کړی دی. مشرف وایي هغه غواړي د هغو ناسمو پریکړو لپاره چې د خپل واکمنۍ پر مهال یې کړی دي د پاکستان له خلکو بخنه وغواړي. نوموړي د خپل واک په وخت کې د پاکستان قاضي القضات له وظیفې لرې کړ، بیړنۍ حالت اعلان کړ او د قانون خلاف د ولندې مودې لپاره په یو وخت کې د جمهور رئیس او د پوځ د مشر په توګه هم پاتې شو.
شاید زما دغه پریکړې به قانوني وي، شاید د پاکستان له اساسي قانون سره سم ګامونه بول، خو دغو فیصلو ګډوډي رامنځته کړې او پر پاکستان یې منفي اغېز وکړ. دا هغه کارونه دي چې زه یې په اړه بخښنه غواړم.
نوموړی یوازې خپل ځان د شو خطاګانو او ناکامیو مسؤل بولي، خو وایي چې مخالفانو یې د ده ناکامیو ته هم لمن وهلې ده. کته هم چې پرویز مشرف پاکستان ته د خپل سنیدو لپاره کومه ځانګړې نیټه نه ده څرګنده کړې، خو ټینګار کوي چې له انتخاباتو د مخه به چې ټاکل شوی په 2013 کال کې ترسره شي هیواد ته ستون شي. پرویز مشرف په داسې حال کې پاکستان ته د بیرته ستنېدو خبره کوي چې دغه هیواد خونړۍ او سیلابونو سخت ځپلی دی. د پاکستان پر خاوره د ناټو د وروستۍ بمبارۍ له امله د دغه تړون او اسلام آباد ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. تروریستانو د هیواد په قبیلي سیمو کې خپل مرکزونه پراخ کړي او د پاکستان اقتصاد بیا رغونې ته سخته اړتیا لري. د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه مشرف ازادي راډیو ته وویل د افغان دولت یو شمېر لوړ رتبه مقاماتو په دې برخه کې یو ډول سوی تفاهم او ناسم تصور ایجاد او خپور کړی دی. د نوموړي په وینا ستونزه په پاکستان کې نه بلکې مشکل په افغانستان کې دی، چیرته چې کافی کارونه نه دي ترسره شوي.
دی می بی کمینګ ان ټو پاکستان، دی هاف سانچوریز ان پاکستان، دی هاف سپورټ، دیر ار طالبان ان دی ماونټنز اف
کله چې وسلوال به پاکستان ته راوړي، هغه د پاکستان په خاوره کې پناه ځایونه او ملاتړ لري. د پاکستان په غرنیو سیمو کې هم طالبان شته، خو د طالبانو اصلي تمرکز په افغانستان کې دی او دا هسي یو سوء تفاهم جوړ شوی چې ګواکې ستونزه په پاکستان کې ده. که په افغانستان کې کامیابی ترلاسه کړی نو په پاکستان کې به بریالي سي، خو که په پاکستان کې د مبارزه وګټي نو فکر نه کوم چې په افغانستان کې به بریالي توپ ته ورسیږي.
د پاکستان سیاستوال او پخپله د پرویز مشرف متحدان فکر نه کوي چې د نوموړي ګوند په راتلونکو انتخاباتو کې کامیابی ترلاسه کړي. د پاکستان اکثر لوی سیاسي ګوندونه او سیاسي چوکاټ د پرویز مشرف پلوي نه کوي او دغه هیواد لوی سیاسي قوتونه به هیواد ته د نوموړي د بیرته ستنېدو د مخنیوي هڅه وکړي.
د پاکستان د پخوانی ولسمشر پرویز مشرف څرګندونې مو واورېدې چې د ټول پاکستان مسلم لیگ ګوند له جوړولو وروسته له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې انکړې وي. پرویز مشرف د نورو مسایلو ترڅنګ د غراز وویل چې د تروریزم په اړه افغان چارواکو ټوله ملامتي په پاکستان اچوي، خو د ده په وینا اصلي ستونزه په افغانستان کې ده چې تر اوسه کارونه په سمه توګه نه دي ترسره شوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
او هم د افغانستان او عراق تا ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو د ټینګېدو او په کابل او عراق کې د دواړو هیوادونو د سفارتونو د پرانستل کېدو په باب د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان ظاهر فقیری سره مرکه لرو. ویل شوی چې افغانستان او عراق غواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي، فرهنګي او اقتصادي اړیکې ټینګې او پراخې کړي او ډیر ژر په کابل او عراق کې د دواړو هیوادونو سفارتونه پرانستل شي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین له ښاغلي فقیری سره په دې اړه مرکه کړې ده.
څو میاشتې مخکې د افغانستان لخوا یو لوړ پوړ هیئت عراق ته تللی و چې د دوی اصلي هدف د افغاني بندیان په عراق کې قتل او همداراز د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا مسله و چې موږ ځینې توافقات عراقي مقاماتو سره درلوده. د عراقي هیئت راتګ په کابل کې هم زموږ مخکنۍ هیئت د تللو په هکله و چې عراق ولی خپل سفارت په مستقیمه توګه په کابل کې پرانیستی. نو د افغانستان د منطقي سیاست او همچنان د نړیوال سیاست په کچه کې غواړي چې خپل روابط ټولو هیوادونو سره لا هم پراختیا ورکړي او پیاوړي کړي. په ډېر خاصه توګه د اسلامي هیوادونو سره زموږ دینی، فرهنګي او مذهبي تلاو مشته دا فرصت لا هم مساعد کوي چې اسلامي هیوادونو سره خپل اړیکې پیاوړي کړو. نو په همدې اساس موږ غواړو چې خپل سفارت په بغداد کې پرانیسو او غواړي چې خپل سفارت په کابل کې پرانیسي.
جناب فقیر صاحب، چون عراق کې زیات تحولات راغله، ډیر بدلونونه راغله، په افغانستان کې هم ډیر بدلونونه راغله او یو نوې مرحله ته دواړه هیوادونه داخل شوي، دا به په دغه نوې مرحله کې د دواړه هیوادونو پر روابطو څومره تاثیر پرې باسي؟
عراق مشتدیر مهم هیواد دی په سیمه کې. زموږ تاریخي، فرهنګي او دینی روابط ډیر پیاوړي دي او همدارنګه یو مهم مسله زبات وایم چې زموږ د خارجي سیاست یو مهمه بنه زموږ د اړیکو پیاوړتیا هی اسلامي هیوادونو سره دي چې عراق یو ډیر مهم هیواد دی زموږ لپاره او مخکې هم زموږ روابط ډیر قوي و عراق سره او موږ غواړو چې لا هم قوي کو او خپل اړیکې ورسره لا هم پیاوړي کړو.
داسې مې اوریدلي چې عراق یو ځمکه لرله او په نظر کې و چې دلته یو سفارت جوړ کړي. اوس هغه ځمکه عربي اماراتو ته ورکړل شوې ده او د هغو په واک کې ده. که چیرې هغو دا تقاضا وکړي، تاسې ورته څه اسانتیاوې برابرولی شئ؟
یو ډېر مهم مسله ده چې باید هغه زه بیان کړم چې د افغانستان حکومت غواړي چې یو ډیپلوماتیک شارګوټی جوړ کړي په کابل کې چې ټولو ډیپلوماتیک نمایندګۍ لپاره اسانتیا او سهولتونه مساعد شي. نو په همدې اساس هغه سهولتونه چې د افغانستان حکومت په امکانات کې وي، عراق ته او نور ډیپلوماتیکو نمایندګیو ته به مساعد کړي.
افغانستان کو غواړي په عراق کې سفارت پرانیزي، څه امکانات لري؟
خوشبختانه موږ په بغداد کې یو ډیر شایسته تعمیل لرو چې هغه د افغانستان ملکیت ده او ډیر ژر زموږ سفارت به هلته افتتاح شي.
محترم فقیری صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې په عراق کې یو شمیر افغان زندانیان شته، که په دې رڼا واچوئ.
څرنګه چې مخکې تاسو هم ویل چې زموږ لخوا یو ډیر لوړ پوړ هیئت بغداد ته تللی و او د هغوی یو هدف دا و چې عراقي چارواکو سره د افغان بندیانو په هکله خبرې اترې وشي چې ځینو موافقتو موږ رسېدلی او د هغوی مشکلات هم حل شوی ده او دا مسله به زموږ لخوا په ډېر جدي توګه تعقیب شي.
وروستۍ پوښتنه مې دا ده فقیری صاحب، چې د دې سفارتونو جوړولو ته، د دې سفارتونو پرانیستلو ته کوم وخت ټاکل شوی؟ دا به کله فعال شي؟
د دوه هیوادونو ترمنځ دا موافقت شوی ده چې زر تر زره خپل ډیپلوماتیک اماکن او ډیپلوماتیکو اړیکو به زر تر زره تقویت او په مستقیمه توګه پرانیسي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ویان ظاهر فقیری سره د افغانستان او عراق ترمنځ د ډیپلوماتیک اړیکو د ټینګېدو او د غرض په کابل او عراق کې د دواړو هیوادونو د سفارتونو د پرانستل کېدو په باب مرکه وه. او اوس به هم ستاسو له پیغامونو نه، البته د څو تنو افغانانو پیغامونه په ګډه واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
زه غلام نبی هم د کابل څخه خبرې کوم. زه په کابل کې د پاکستان څخه د ژوندۍ چرګان راځي خپل امن جوړي د شرق مابین کې شي د فدرالي عمومي بازارو کې په دغه بازار کې علي په دغه بازار کې توسي بونی او ویني په داسې د کار باندې غوږ ټول شعب چې تللی د خپل د افغانستان دولت هیله لري چې امر وکړي دا استاد پاکستان ژوندۍ چې ګان په کلي باندې چې د افغانستان سره د افغانستان کې د ولایتو په کابل جلال آباد او کندهار سره دي د ښارونو چې څه کوي په سم عمومي بازار کې او دربار دغه څرګند نشانی دي د پوستکي د بولکي غوړول کې د وینې تویرې شال پکې کوي او په خپله د څرګند هم مرض چې راځي مریضي څرګند دي چې وګړي د رنګ سره فاجعه
د چاپیریال د ککړتیا په اړه مو د یو افغان نظر واورید او په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پای ته ورسید. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم. زرغونه منګل سلو ته راغلی او راتلونکي نیم ساعت او وروستۍ د ازادي راډیو البته وروستۍ خبري مجله وړاندې کوي. مهرباني.
مننه نوریاس جانه. شنونده های ګرامي سلام و شامتان خوش. به امیدی که روز خوبی را گذشتونده باشین. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان این برنامه از عملیات جاری در ولسوالی ژیره قندهار مشنوین. ایره هم مشنوین که باشنده های ولسوالی بورکی ولایت بغلان امروز تظاهرات را بران داختن و سارنبالی ولسوالی را متهم به فساد کردند.
به خاطر از اینکه مظالمی از حد گذشت، یعنی رشوت خوری، از توهین در مقابل علما، توهین در مقابل شرافت و حیثیت و آبروی همین ملت مظلوم از حد گذشته بود.
مصاحبه را با والی بلخ در مورد دلایل افزایش ناامنی ها در ولایت هم مشنوین.
از ضعف ارگان های کشفی و امنیتی ما دلیل شده میتونه که زمینه فعالیت بنا بیشتر شده و همچنان نبود پلان منظم و کارا.
گزارش های دیگر خبری را هم دنبال میکنیم. ولی نخست جاوید نعیمی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست توجه کنید به سرخط خبرهای. یک مرکز ساخت ماین های ریموت کنترل و یک دیپوی مهمات در ولایت ننگرهار به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. اعضای شبکه زنان افغانستان از رئیس جمهور کرزی خواستند تا برای زنان در شورای عالی صلح نقش قوی تر داده شود و مقامات تاجیکستان میگن که 5 پلیس کماندوی این کشور در نتیجه درگیری ها در شرق تاجیکستان کشته شدند. مشروع خبرها. نیروهای امنیت ملی افغان در ولایت ننگرهار میگویند که یک مرکز ساخت ماین‌های ریموت کنترل و یک دیپوی مهمات به دست نیروهای امنیتی افغان افتاده است. ریاست امنیت ملی افغانستان با پخش خبرنامه گفته که این مرکز در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار توسط یکی از افراد طالبان اداره میشد. در خبرنامه آمده که مقدار زیاد مواد منفجره و ماین نیز از این مرکز به دست آمده است. اعضای شبکه زنان افغانستان از رئیس جمهور کرزی خواستند تا برای زنان در شورای عالی صلح نقش قوی تر داده شود. اعضای این شبکه امروز در دیدار با رئیس جمهور کرزی پشتیبانی خود را از تلاش های صلح در افغانستان ابراز کردند. اما آنها گفتند که نیاز است تا برد مشورتی خاص متشکل از زنان در ریاست جمهوری ایجاد شود تا تماس های بیشتر میان فعالان حقوق زنان و ریاست جمهوری افغانستان به میان آید. سریا پرلیکا رئیس اتحادیه سرتاسری زنان افغان گفت در شورای عالی صلح باید کسان شامل باشند که واقعا برای صلح کار میکنند.
تعداد از شاملین لیست تجربه بیشترشان در امر جنگ است تا صلح. این باعث خواهد شد تا مردم افغانستان و جامعه بین المللی نسبت به روند صلح بی‌باور شوند. جامعه مدنی تاکید می‌نماید تا در ترکیب لیست شورای عالی صلح بازنگری صورت گیرد.
شورای عالی صلح اخیراً با ترکیب 70 عضو ایجاد شده است. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده که رئیس جمهور کرزی وعده داده است که پیشنهادهای شبکه زنان افغانستان را مورد غور قرار خواهد داد. جزئیات بیشتر را در ادامه همین مجله خبری خواهید شنید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از رسانه‌های خبری در کشور خواسته تا قبل از اعلان نتایج انتخابات از پیش‌داوری‌ها در مورد نامزدان انتخابات خودداری کنند. با گفته مسئولین این کمیسیون، نتایج قسمی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان می‌شود به هیچ وجه نتایج نهایی نیست. این کمیسیون از رسانه‌ها خواسته تا آنها بر اساس نتایج قسمی که کمیسیون مستقل انتخابات اعلان می‌کند عمل کنند. ژاپن هزینه‌های تازه‌ای را به هدف تقویت برنامه‌های بازسازی در اختیار دولت افغانستان قرار می‌دهد. سفیر ژاپن در افغانستان و وزیر خارجه افغانستان اسناد مربوط به کمک ژاپن برای بازسازی دو پروژه مهم را در کابل امضا کردند. احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، به رادیو آزادی گفت که ژاپن بیشتر از 30 میلیون دلار را در زمینه احداث خطوط پرواز میدان هوایی بین‌المللی کابل مصرف می‌کند. وی همچنان گفته که بر اساس قراردادهایی که امضا شد، ژاپن نزدیک به 8 میلیون میلیون دلار را به هدف قیریزی بیش از 1000 کیلومتر سرکهای شهر چخچران اختصاص داده است. این پروژه ها با استفاده از کمک های 5 میلیارد دلاری تکمیل خواهد شد که ژاپن پارسال برای بازسازی افغانستان تعهد کرده بود. و نیروهای امنیتی در ولایت لغمان میگویند که 3 تن از مخالفین مصالح دولت را در این ولایت بازداشت کردند. دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی افغانستان گفته که یکی از این افراد میخواست تا اسلحه غیر قانونی را وارد ولسوالی نورگرام ولایت لغمان کند. در خبر آمده است که 2 تن از مخالفین دیگر در مرکز ولایت لوگر با استفاده از اسلحه دست به دزدی های مسلحانه میزدند که دستگیر شدند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقامات تاجیکستان میگویند که 5 پلیس کماندو این کشور در نتیجه درگیری ها در شرق تاجیکستان کشته شدند. نیروهای تاجیک از اواسط ماه سپتامبر در منطقه رشتگرچ مصروف عملیات علیه جنایتکاران و شورشیان هستند. با گفته مقامات در عملیات اخیر در شرق تاجیکستان تا حالا 9 تن از شورشیان کشته و 7 تن دیگرشان دستگیر شدند. در عین حال از کشته شدن 28 تن از اساکر این کشور در نتیجه درگیری های ماه سپتامبر در تاجیکستان خبر داده شده است. رشت یکی از مناطق تاجیکستان است که گمان می‌رود شورشیان مخالف حکومت آن کشور در آن پنهان شده باشند. طالبان پاکستانی مسئولیت حمله به کاروان نیروهای ناتو را در داخل آن کشور به عهده گرفته و از حملات بیشتر به این کاروان‌ها هشدار دادند. پلیس پاکستان می‌گوید شورشیان مظنون صبح امروز بالای کاروان ناتو که تدارکات نیروهای بین‌المللی را به افغانستان انتقال می‌داد حمله کرده و بیش از 20 موتر بربری را با آتش کشیدند. به گفته پلیس حداقل 3 تن در نتیجه این حملات کشته شدند. در چند روز گذشته این دومین حمله بالای کاروان نیروهای ناتو در داخل پاکستان است. یک سیاستمدار هلندی امروز در آمستردام به خاطر دامن زدن انزجارهای نژادی علیه مسلمانان در محکمه حضور یافت. محکمه گرد ویلدرز در حال صورت می‌گیرد که حزب آزادی وی برای کار با حزب ائتلافی حاکم در هلند آماده می‌شود. او امروز در محکمه گفت:
"میخ heb ik niet te zeggen. Mijn advocaat zal al het andere zeggen en ik beroep mij."
من چیز دیگر نخواهم گفت. من این موضوع را با وکیل خود میگذارم که همه سوال ها را پاسخ بدهد. من میخواهم تا بگویم که درخواست و التماس من برای حقوقم خاموش خواهد ماند. این چیزی است که من گفتم و هیچ یک از کلمات خود را پس نخواهم گرفت.
Neem daar geen woord van terug, wat overigens niet betekent.
کمپاین های ویلدرز برای ممنوعیت پوشیدن حجاب و پایان یافتن مهاجرت مسلمانان به هلند باعث اظهارات گسترده تحریک آمیز وی علیه مسلمانان شده بود. اگر این سیاستمدار هلندی مجرم شناخته شود به 16 ماه زندان و پرداخت جریمه 10,000 یورو محکوم خواهد شد. شاروال سابق مسکو که از سوی رئیس جمهور روسیه برکنار شده بود قرار است حزب سیاسی خود را ایجاد کند. یوری لوشکوف هفته گذشته پس از 18 سال کار به حیث شاروال مسکو توسط دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه برکنار شد. در نخستین صحبت پس از برکناریش آقای لوشکوف به افتنامه مخالفین موسوم به نیو تایمز گفت که او تصمیم ندارد تا قضیه خود را به محکمه بکشاند زیرا به محاکم روسیه اعتماد ندارد و شاید به گفته او محاکم از کرملین دفاع کنند. لوشکوف کارش را به دنبال انتقادهای مدودف به خاطر دخیل بودنش در موارد فساد از دست داد اما این اتهامات بر خودش را رد میکند. و اینکه دکتر رابرت ادواردز فیزیولوژیست بریتانیایی جایزه نوبل امسال را در بخش طب به دست آورد. او این جایزه را به خاطر تلاش‌های جهت القاح مصنوعی که میلیون‌ها زوجه را صاحب فرزند ساخته کسب کرده است. کمیته نوبل در اینستیتوت کارولینسکای سویدن گفته که این اقدام دکتر ادواردز یک مرحله مهم را در طبابت عصری توسعه داده است. دکتر ادواردز که 85 ساله است عملیه القای مصنوعی را در دهه 50 میلادی تجربه کرده بود. در این تجارب دکتر پتریک ستیپو هم با او یک جای کار میکرد که در سال 1988 میلادی درگذشت. نخستین کودک پس از القای مصنوعی در سال 1978 میلادی در بریتانیا دیده به جهان گشود و تا حالا 4 میلیون کودک در جهان به همین شیوه تولد شدند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:38 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. اعضای جامعه مدنی افغانستان و فعالین حقوق بشر با ابراز نگرانی در مورد لیست اعضای شورای عالی صلح میگویند نام‌های افراد مستعد و مناسب در این لیست شامل نیست. تندروان آسیای میانه از مناطق قبایلی پاکستان به شمال افغانستان رو آورده و از آنجا برای ایجاد پناهگاه های امن برای طالبان به کشورهای خود برمی گردند. مصاحبه ای را با والی بلخ در مورد دلایل افزایش ناامنی ها در این ولایت هم می شنوید.
از ضعف ارگانهای کشوی امنیتی ما دلیل شده میتونه که زمینه فعالیت بنا بیشتر شده و همچنان نبود پلان منظم و کارا.
در گزارش های بین المللی می شنوید که منشی عمومی ناتو از کشته شدن عساکر پاکستانی در نتیجه حمله هوایی نیروهای ناتو ابراز تأسف کرده است. گزارش های دیگر خبری را هم دنبال می کنیم. ما را هم رای کنید. شنونده عزیز، چنانچه در خبرها شنیدین، اعضای نهادهای جامعه مدنی افغانستان و فعالین حقوق بشر با ابراز نگرانی در مورد لست اعضای شورای عالی سال گفتند. اسمهای افراد مستعد در لست شامل نیست. رؤسای نهادهای جامعه مدنی افغانستان به روز دوشنبه، البته امروز، یک نشست خبری از رئیس جمهور کرزی خواستند تا این لست بازنگری کنند. در این حال آقای کرزی گفته اعضای شورای عالی سال پس از بررسی ها و مشوره های دقیق معرفی شدند. فوزیه احسان و جزئیات بیشتر.
در حالی که اعضای شورای عالی صلح برای برگزاری نخستین نشست خود آمادگی می‌گیرند، شماری از اعضای نهادهای جامعه مدنی افغانستان و مدافعان حقوق بشر با انتقاد از ترکیب اعضای شورای عالی صلح می‌گویند باید فهرست اعضای این شورا مورد بازنگری قرار گیرد. دهاتن از اعضای نهادهای جامعه مدنی افغانستان به روز دوشنبه در یک نشست خبری گفتند که در لیست اعضای شورای عالی صلح کسانی هم شاملند که به جرایم جنگی و نقض حقوق بشر متهم می باشند. سریا پرلیکا رئیس اتحادیه سراسری زنان افغانستان گفت در شورای عالی صلح باید کسانی شامل باشند که واقعاً برای صلح کار کنند و افراد متحد باشند.
تعداد از شاملین لیست تجربه بیشترشان در امر جنگ است تا صلح. این باعث خواهد شد تا مردم افغانستان و جامعه بین المللی نسبت به روند صلح بی‌باور شوند. جامعه مدنی تاکید می‌نماید تا در ترکیب لیست شورای عالی صلح بازنگری صورت گیرد و به جای افرادی که مظنون به نقض حقوق بشر و جنایات جنگی هستند، افراد متخصص، کارا و کسانی که تجربه بیشتر در راستای تشنج زدایی، میانجیگری و مصالحه دارند معرفی گردند.
اعضای این نهادها همچنان میگویند تعدادی از نهادهای جامعه مدنی شماری از خانمها را برای شامل شدن در شورای عالی صلح معرفی کرده بودند که اکنون اسامی ایشان در این لیست نیست. از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان که به مناسبت روز جهانی سواد صحبت میکرد گفت که اعضای شورای عالی صلح پس از مشوره و بررسی های کامل انتخاب شدند.
3-4 ماه کامل سر جلسه کار کرد. ما تمام بزرگا و ریشفیدای وطن مصلحت جلساتی داشتیم، مشوره های داشتیم. بعضی بزرگای ما که امروز اینجا تشریف دارن در این لیست است.
شورای عالی صلح به اساس فیصله جرگه مشورتی صلح ایجاد شده است تا فیصله های این جرگه را عملی کند و مسئولیت اساسی این شورا انجام گفتگوها میان مخالفین مسلح و دولت افغانستان است. از سوی دیگر مخالفین مسلح دولت با نشر اعلامیه شورای عالی صلح را رد کردند. در این حال برخی از کارشناسان افغان نیز میگویند با مشاهده ترکیب اعضای شورای عالی صلح به این باور رسیدند که این شورا هم قادر به حل معضلات میان دولت و مخالفین مسلح نخواهد بود.
از نگرانی اعضای جامعه مدنی افغانستان در مورد اعضایش جدید شورای عالی سال شنیدین. اعضای شبکه زنای افغانستان هم از رئیس جمهور کرزی خواستند تا برای زنا در شورای عالی سال نقش قوی تر داده شود. اعضای این شبکه امروز در دیداره با رئیس جمهور کرزی پشتیبانی خود از تلاش های سال در افغانستان ابراز کردند، اما گفتند که نیاز است تا بورد مشورتی خاص متشکل از زنا در ریاست جمهوری ایجاد شود تا تماس های بیشتر بین فعالین حقوق زنا و ریاست جمهوری به میان بیاید. شنونده عزیز، قابل ذکر است که مولوی وکیل احمد متوکل، یکی از مقامات ازبق طالبا، چند روز پیش در ارتباط با حضور زنا در شورای عالی سال به رادیو آزادی چنین گفته بود:
ز فکر کوم چې دغه شیدې چې درنه شذوی پوهه شذوی او د د افغاني دود دستور سره خودي اشان او ډول د یو مور دی او انا په توګه باندې وي هغه ډېر مرسته کوي په نسبت د دې چې یو د کم عمر او زیات پر تجمل او فیشن باندې ولاړ حالت ولري هغه به زه فکر کوم چې په دغه ارزښتونو په دغه سولو باندې د مقابل لوري په اعتماد راوړلو باندې په هغه روش باندې به نسي پوه یا په ځینې وړو وړو بې ځایه شیانو باندې ټینګار وي چې هغه به د دې باعث وي چې روان وځنډوي یا روان مختل کړي.
وکیل احمد متوکل بود که چند روز پیش نظر خود در مورد عضویت زنان در شورای عالی سال ابراز کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تندروای آسیای میانه که تا حال در مناطق قبایلی پاکستان مصروف جنگ بودن، حال به شمال افغانستان روی آورده و از شمال افغانستان بره ایجاد پناهگاه‌های امن بر طالبا به کشورهای خود برمیگردند. وزارت دفاع افغانستان گفته تمرکز بعدی قوای افغان و بین المللی مناطق شمال افغانستان خود بود، زیرا تعداد از جنگجویان خارجی در این مناطق رخ نکردند. در این حال مجله نیوزویک به نقل از منابع طالبا گزارش داده که متحدینی گروه از آسیای مرکزی دوباره به کشورهای خود برمیگردن، اما این افراد مسلح جنگ ترک نمی کنن، بلکه اونا بر گسترش ساحه فعالیتشون در او طرف سرحد شمالی افغانستان در تاجیکستان و ایجاد پناهگاه‌های جدید و مسون بر طالبا فعالیت آغاز می کنن. ادامه موضوع را از قادر حبیب مشنوین.
یک قماندان طالبان در ولایت قندوز به مجله نیوزویک گفته است گروه‌های کوچک ملیشیاهای مربوط به کشورهای تاجیکستان و ازبکستان در اواخر زمستان سال 2009 برگشت به تاجیکستان را آغاز کردند. در قندوز آنها با گروه وابسته به القاعده نهضت اسلامی ازبکستان پیوستند که در تاجیکستان و ازبکستان هر دو فعالیت می‌کند. نیوزویک به نقل از این قماندان طالبان می‌نویسد زمانی که این افراد مسلح در تاجیکستان جابجا شدند، در افغانستان و پاکستان به افراد خود پیام دادند که می توانند به آنجا برگردند، که از آن به بعد به گفته وی حدود 70 تن از افراد مسلحی که عمدتاً از تاجیکستان و ازبکستان بودند سرحد را عبور کردند. این در حالی است که مقامات افغان نیز از حضور جنگجویان خارجی در مناطق شمالی افغانستان خبر می دهند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می گوید تمرکز قوای افغان و بین المللی به دنبال عملیات قندهار به شمال افغانستان معطوف خواهد شد.
راپورهای دیگه که پیش وزارت دفاع موجود هست، تعداد جنگجوی خارجی از کشورهای مختلف هم در سمت شمال حضور پیدا کنند. طبیعی هست که ما همراه قوای بین المللی به این نتیجه رسیدیم که تمرکز بعدی ما بالای مناطق شمال خواهد بود.
در حالی که از افزایش فعالیت طالبان در مناطق شمال افغانستان به خصوص ولایت قندوز گزارش می شود، خشونت های ناشی از فعالیت تندروان مسلح در تاجیکستان نیز رو به افزایش بوده است. سمی یوسفزای یک تن از تهیه کنندگان این گزارش نیوزویک به این باور است که با گسترش فعالیت طالبان در شمال افغانستان، حال گروه های مسلح مربوط به آسیای میانه به آسانی می توانند که به مراکز اصلیشان برگردند.
بعد از اینکه طالبان در شمال کشور بالخصوص در ولسوالی ینگ خواجه بهاءالدین و ینگ کلا و کندوز که در مرز تاجیکستان موقعیت داره دا اوجا رساندن خود بسیار با آسانی میتونه که به مراکز اصلی خویش که 20 یا 15 سال پیش از اوجا برآمده بودن بسیار با آسانی میتونه برز براید و طرفی تاجیکستان برود.
در این حال گفته می شود که افراد مربوط به این گروه های مسلح بنابر افزایش حملات تیاره های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی مجبور شدند که آنجا را ترک گویند. داود خطک از رادیو مشعل رادیو آزادی که به مناطق مرزی افغانستان و پاکستان نشرات دارد در این مورد میگوید
په دې سپتمبر په میاشت کې یوازې 22 بریدونه
وای میگوید تنها در ماه سپتمبر 22 حمله تیاره های بی پیلوت در مناطق قبایلی صورت گرفته که در آن به این افراد مسلح تلفات سنگین وارد شده است. این یک دلیل، و دلیل دیگر این است که امریکا با حکومت پاکستان برای انجام حملات توسط تیاره های بی پیلوت در وزیرستان و سایر مناطق قبایلی این کشور یک توافق پنهانی دارد، اما با تاجیکستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی این توافق وجود ندارد.
مرکزی آسیا د نورو هیوادونو سره دا تړون نشته.
در اواخر ماه اگوست روان مسلح در تاجیکستان بر یک زندان در دوشنبه حمله کرده و بیش از 20 تن از فعالان نهضت اسلامی ازبکستان و مخالفین حکومت را فرار دادند. انجینیر محمد عمر والی ولایت قندوز به نیوزویک گفته است که این فراریان به مناطق تحت کنترل طالبان به قندوز انتقال یافتند. پس از حمله بر این زندان در یک حمله انتحاری در شهر خوجند حداقل 2 افسر کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. حدود 2 هفته قبل بیش از 100 تن از افراد مسلح بر یک کاروان نظامی در تاجیکستان حمله کردند که در آن حداقل 25 سرباز این کشور کشته شد. کارشناسان به این باورند که اگر قوای افغان و بین المللی مسیر تندروان مسلح را که از پاکستان وارد افغانستان می شوند قطع نکنند و تلاش های لازم را برای جلوگیری از گسترش حضور طالبان در شمال افغانستان به خرج ندهند، احتمال می رود که فعالیت گروه های مسلح در کشورهای آسیای میانه بیشتر از این شدت یابد.
از افزایش فعالیت تندروا در شمال کشور شنیدین. در این حال والی بلخ عطا محمد نور در جریان مصاحبه با رادیوی آزادی از دلایل افزایش ناامنی ها در شمال کشور سخن گفته. چارلز رکنیگل خبرنگار رادیو آزادی مصاحبه را با آقای نور انجام داده که جزئیات این مصاحبه را باز هم از قادر حبیب مشنوین.
از عطا محمد نور والی بلخ پرسیده شد که در سال نو 1 میلیون نفر از مزار شریف دیدن کردند و مشکل امنیتی به میان نیامد. تجارت در این شهر در حال رشد است و مردم به طور عموم خود را مسئول احساس می کنند که تفاوت زیاد با اکثر مناطق دیگر شمال افغانستان دارد، به شمول ولایت قندوز که در آنجا طالبان فعالند. چه چیزی ولایت بلخ را نسبتاً با ثبات ساخته است؟
البته هیچ مسئولیت خالی از اشتباه و توان با مشکلات نمی باشد. هر ماموریت و هر وظیفه که بخواهیم انجام بدهیم کمیا و کاستیایی می داشته باشند، ولی ما همیشه کوشش کردیم که تیمی کاری خوب داشته باشیم، پلان و برنامه قوی و کارا و عالی داشته باشیم و از کارها و برنامه خودیم بیشتر مواظبت بکنم. باز در تامین امنیت مردم شریک بسازیم و از همه ارگانهای امنیتی بیشتر و خوبتر و به حد اعظمی استفاده ازشان بکنیم و مخاطر ما کوشش کنیم که همیشه پلان خوب داشته باشیم و مراقبت بکنیم پلان، مواظبت خوب داشته باشیم از نیروهای امنیتی و کشفی و بالاخره با مردم روابط تنگ تا تنگ داشته باشیم. یعنی داشتن تیمی کاری و پلان خوب، مواظبت از کار و برنامه و داشتن مدیریت، جدیت و قاطعیت، این میتونه که توان با موفقیت باشه.
چرا طالبان در دیگر نقاط شمال افغانستان بخصوص در ولایت قندوز در حال رشد هستند؟ آیا خطر از ادامه گسترش این فعالیت های آنها وجود دارد و چی باید کرد که جلو آنها را گرفت؟
بدون شک طالبان هم متوجه شدن با توسعه ISI که اینا یک مقدار فعالیت های خود از ولایتی که در جنوب مشکل خلق کرده بودن مبارزه میکردن، به اصطلاح مبارزه طلبی یا جنگ طلبی داشتن، این قدرت خود انکشاف دادن به دیگر ولایت افغانستان، خصوصا به ولایت بزرگ و آرام افغانستان که کار کردن. یا یک برنامه شده میتونه، یک دو ضعف ارگانهای کشفی و امنیتی ما هم دلیل شده میتونه که زمینه فعالیت بینا بیشتر شده و همچنان نبود پلان منظم و کارا میان ISAF یا خواهی جامعه جهانی و همچنان خواهی دولت ما که اینا هم نامنگی هایی که داشتن یا هم سبب شد که اینا یک مقدار رشد بکنن، فعالیت هاشون گسترده شد و همچنان عملیات های ناقص و ناکام و دستگیری های بیمورد، بمباردمان بیمورد، تلافات بیمورد، کشته شدن های بیمورد، تسکیر کردن های بیمورد یا هم سبب شد که لشکر طالبا و حزب اسلامی را بیشتر بسازه و فعال شدن حزب اسلامی در شمال، فعال شدن حزب اسلامی یک متیار در شمال راه را بر مخالفت علیه دولت و راه را همور ساختن برای طالبا هم زمینه سازی کرد بیشتر یا به دلیل شده میتونم. و رای بیرون رفتش ما به این میدارم که ما مردم شریک امنیت بسازیم، مردم داخل اقدام شوه، از مردم استفاده شوه، از نیروهای مردم استفاده شوه و مردم میتونه که در برابر اینا خوبتر استادگی بکنه. البته استادگی مردم به مراتب مؤثرتر از هزارها قوی خارجی شده میتونه.
ولی بلخ در حال از امنیتی ولایت سخن گفته که یک عملیات جدید به نام حرکت نو به منظور تامین امنیت در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب آغاز شده. دیروز وزارت دفاع افغانستان گفت مرکز بعدی قوای افغان و بین المللی مناطق شمال افغانستان خواهد بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:54 شام با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. باشنده های ولسوالی که بورکی ولایت بغلان امروز تظاهرات را به راه انداختن و سارنوال ولسوالی را متهم به فساد کردند. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش از فاریاب میشنوین.
عده از مردم در ولسوالی بورکه ولایت بغلان با گرد همایی اعتراض آمیزی در آن ولسوالی سارنوال ولسوالی مذکور را متهم به رشوت ستانی نموده دفترش را بستند. آنها امروز دوشنبه همزمان با بسته نمودن دفتر سارنوالی هشدار دادند که اگر دولت بخواستشان که بر کناری سارنوال مذکور می باشد اقدام نکند به اعتراضاتشان ادامه می دهند.
مولوی سراج الدین رئیس شورای علمای بورکه بخاطر از اینکه مظالمی از این حد گذشت، یعنی رشوت خوری، از این توهین در مقابل علما، توهین در مقابل شرافت و حیثیت و آبروی همین ملت مظلوم از حد گذشته بود. مردم همین منطقه با شمول علما و محاصل سفیدان و جوانان جمع شدند و در اینجا تظاهرات تقریبا 4 ساعت دوام داشت. قطعنامه نوشته شد این را برده و ولسوالی و برادرهایی که در اینجا موظفین هستند به این هم سپرده شده و شعبه همین سارنوال قلب زده شده این ساعت تا به زمانی که از طرف والی حیات باصلاحیت تعیین شود و بیاد در اینجا مردم قناعت بده و دفتر باز کرده شود. در غیر صورت دفتر سارنوالی باز نمی باشد.
اما محمد ناصر سارنوال ولسوالی بورکه با رد انعدام میگوید او رشوتخوار نه بلکه مجری قانون است و همین که خواسته عدالتی را برقرار کند از سوی عده از مردم مغرض متهم به بی‌عدالتی شده است. او میافزاید این ماجرا در پی آن بنا شده است که او دستور بازداشت مردی را که زامن برادر مجرمش بوده و نتوانسته آن را به محکمه حاضر کند صادر کرده است. به گفته سارنوال ولسوالی بورکه این مرد که برادرش به جرم زخمی نمودن کسی در توقیف قرار داشت و به ضمانت او موقتا آزاد شده بود گفته بود که حتما برادرش را به محکمه حاضر می کند.
اداره سارنوالی را قلب زند امین مولای عبدالوهاب در مورد رهایی او برادرش از قید پلیس بعد با گذشت میعاد قانونی افتادش این زمین برادر خودش بوده رسما در ادارات نوشته کرده که ما برادر خود را در حکومت که محل واقعیت ولسوالی بورکه ما تسلیم می دارم. گفتن که این شخص نامطلوب است. نامطلوبیت ما بایسته که ما مولایی را تنبیهات یک روز تا دیگر را شان دلیم تر توقیف بخاطر از اینکه متهم حاضر بکنه تا خونی
و حاجی سنگ محمد ولسوالی بورکه میگوید او این موضوع را به سم مقام ولایت رسانیده و از او تقاضا کرده است تا در مورد اقداماتی را روی دست بگیرد.
از تظاهرات در ولسوالی بورکه ولایت بغلان شنیدین. از بغلان میریم به پاکستان. منشی عمومی ناتو از کشته شدن عساکر پاکستانی در نتیجه حمله هوایی نیروهای ناتو ابراز تاسف کرده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
هندرس فوگ راسموسن منشی عمومی ناتو امروز پس از دیدار با وزیر خارجه پاکستان در بروکسل از حمله هفته گذشته ناتو در آن کشور معذرت خواست. آقای راسموسن گفت که تحقیق مشترک ناتو و پاکستان در مورد رویداد هفته گذشته صورت می‌گیرد و امروز پس از ملاقات با شاه محمود قریشی در بروکسل گفت
I had a meeting with the Pakistani Foreign Minister Qureshi.
صبح امروز من ملاقات با قریشی وزیر خارجه پاکستان داشتم. ما گفتگوهای خوب و باز داشتیم. من به خاطر حادثه هفته گذشته که در نتیجه آن عساکر پاکستانی کشته شدند معذرت خواستم و همچنان تأثیرات خود را برای خانواده‌های این قربانیان ابراز کردم. حمله هفته گذشته نیروهای ناتو در داخل پاکستان باعث شد تا راه ترانزیت تورخم برای کاروانهای نیروهای ناتو بسته شود و این اقدام باعث گردید تا در حدود 45 تانکر و موتر باربری که تدارکات ناتو را به افغانستان انتقال می دادند هدف حمله شورشیان قرار گیرد. تنها امروز 20 موتر که تدارکات نیروهای بین المللی را به افغانستان انتقال می داد در داخل پاکستان با آتش کشیده شد. روز جمعه نیز 25 موتر دیگر در ایالت سند هدف حمله شورشیان قرار گرفته بود. این اقدام باعث شد تا ناتو نگرانی خود را در مورد ابراز کند و منشی عمومی این پیمان نظامی برای این مسئله با پاکستان داخل تماس شود.
اندرس فوگ راسموسن امروز ابراز امیدواری کرد که با ادامه تحقیق پاکستان به شکل شریک پایدار ناتو باقی بماند. او همچنان خانه هماهنگی بیشتر با پاکستان شد.
Obviously this incident was unintended.
معلوم دار که این رویداد یک اقدام غیر عمدی بوده است. بدون شک که ما باید اطمینان داشته باشیم که هماهنگی خود را با نیروها و شرکای پاکستانی ما افزایش دهیم. حالا تحقیقات مشترک در این مورد در جریان است و به این ترتیب مشخص خواهیم کرد که چه واقع شده و حقایق را روشن سازد. پاکستان به دنبال حمله هفته گذشته گفت که هر گونه حمله در داخل خاک این کشور تخطی از حاکمیت ملی پاکستان است. به گفته وزیر خارجه پاکستان صلاحیت‌های نیروهای بین المللی با ختم مرز افغانستان به پایان می‌رسد. تا حالا نتیجه قطعی تصمیم پاکستان در این مورد معلوم نیست، اما گفته می‌شود که دیدار وزیر خارجه پاکستان با سرمنشی ناتو خواهد توانست تا راه ترخم را برای نیروهای بین المللی در افغانستان بازگشایی کند.
از ابراز تأسف ناتو در مورد کشته شدن اساکر پاکستانی در اثر حملات نیروهای ناتو شنیدین. ساعت نزدیک 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغون منگل استم. یک دنیا تشکر که با ما بودین. شامتان خوش.